به همراه داشته است.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې، او دی وایي که چیرته د صندوق مدیره پلاوی سلاشي که دغه پیسو نه د افغانستان اوسنۍ حکومت ته هم ورکول کېدلی شي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انور الحق هادي وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې چې له اداري کمو لګښتونو پرته ورڅخه نوره استفاده نه ده شوې. ښاغلی هادي په دې اړه بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته وویل
تروس پوری دغه تیر یو نیم کال کې تقریبا په حدود 200 میلیونه ډالر غټه ایسته کړی دا، او موږ له دې غټه نه د سی کوم غټ مصرف نه دی کړی، هغه واړه واړه اداري مصارف دي.
د افغانستان د امانت دغه صندوق چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوروسته د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې تاسیس شوې، څلور غړي لري چې دوی افغانان او دوه بهرنیان دي. د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړي شاه مهرابی بل افغان غړي دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او په سیمه کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کړي. په کابل کې د دغو پرونیو لیدو کتو خبر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې دواړو لورو له ایران د وارددونکو برېښنا د زیاتوالي او د چابهار بندر په اړه د پرمختګ ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم کړې. په دې اړه چې په ایران کې د افغان کډوالو پر کوم ستونزو خبرې شوې څه نه دی ویل شوی، خو په هغه هیواد کې افغان کډوال د ایران د امنیتي ځواکونو له ناوړه سلوک او له هغه هیواد څخه په زور ایستلو نه شکایت لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو سخت ځای دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه ویلي چې افغانستان چې پرله پسې بحرانونه تجربه کوي، دا ښځې او نجونې دي چې دروند پیټه یې زغمي. په هغه ویډیو کې چې په دې پاڼه کې ایښودل شوې، تر انځورونو لاندې لیکنو کې د ځینو هغو ستونزو یادونه شوې چې ښځې ورڅخه ډېرې کړېږي. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې په افغانستان کې ښځې له نارینه وو وروسته ډوډۍ خوري، او هغه هم ډیره کمه، او پروژه کې هم د دوی پټکو دا حال روان دی. دغه نړیوال پروګرام وایي تیر کال چې پر 100 میلیونه اړو افغانانو مرستې بندې کړې، نو تر ټولو زیات اغیزې پر ښځو راغلی دی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگټن له یو شمېر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په یو ویډیویي کانفرانس کې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي داسې نښې نښانې نه دي لیدلې چې مسکو په اوکراین کې اټومي وسله وکاروي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو د روسیې د حاکمیت د ګواښ په صورت کې اوکراین ته دا ډول وسلې استوي. او اتریش پرون چهارشنبه له دو روسي ډیپلوماټانو وغوښتل چې له ویانا ووځي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه دو ډیپلوماټانو په داسې اقداماتو لاس پورې کړی و چې له ډیپلوماتیک وضعیت سره یې اړخ نه لګاوه. په خبر کې د دغه ادعا شوو اقداماتو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دواړه روسي ډیپلوماټان نامطلوب کسان بلل شوي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دغه پروګرام کې تر ډیره ادبي، هنري او فرهنګي مسالې راخیستل کیږي، خو دا پروګرام یا دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به په سر کې واوري چې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی وایي د دې صندوق پیسو تر اوسه شاوخوا 270 میلیونه ډالره ګټه کړې. انور الحق هادي ازادي راډیو ته وویل که د دې صندوق د مدیره هیئت ټول غړي پرې سلا شي، لشوې ګټې د افغانستان د پولي او مالی سیستم د ثبات او ځینو نورو اساسي اړتیاو لپاره هم کار اخیستل کېدای شي. د پټکو تر اوسه له دغو پیسو د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق اهدی وای په سویس کې د 3.5 میلیارد ډالرو امانت صندوق له ګټې کېدای شي د اړتیا وړ په صورت کې استفاده وشي. ښاغلی اهدی بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دغه صندوق پیسو شاوخوا 270 میلیون ډالره ګټه کړې او زیاته کړه.
اگر چې یو مصرف مو تایید کړی دی چې که چېرته دولت نشي کولی چې د بانک آسیایی کوم قرضه یې افغانستان دولت ته ورکړې ده او هغه باید بیرته سې ورته ورکړي چې که چېرته دولت نشي کولی چې ورته ورکړي نو په هغه صورت سره کېدای شي چې د صندوق نه سده هم موږ ورته تادیات سده وکړو. البته د دې ګټې نه د دولت ځینې ډېر اساسي یو ضروری مصارف چې د خلکو په ګټه وسیږي په غو کې هم استفاده ورنه کېدلی شي. خو په دغه ډول مصارفو کې باید چې د څلور غړي څلور واړه توافق آرا سده ولري. که یو نفر مخالفت وکړي کولی شي ویتوي کې یو مصرف سده صورت نه نیسي.
ښاغلی حدید افغانستان د امانت صندوق له پیسو او ګټې د استفادې په اړه د دې صندوق د مدیر هیئت د څلورو غړو پر تایید ټینګار داسې مهال کوي چې د ترکیې ټی آر ټي شبکې پرون چهارشنبه په یو راپور کې وویل چې هغه چارواکي چې د افغانستان د امانت صندوق په بحثونو کې ښکیل دي وایي دا اړینه ده چې د افغانستان د ویجاړ شوي مالي سیستم د ثبات لپاره ژر تر ژره د دې صندوق پیسې آزاد شي، ځکه د دوی په وینا دا کار د اقتصادي خوځښت لپاره مهم دی. خو د راپور له مخې د افغانستان د امانت صندوق څلور غړي انوار الحق اهدی، شاه محمد مهرابی، جی شامبو او الکساندرا باومن لکه چې دوی له څه باندې یو کال راهیسې کار پیل کړی، په دې اړه چې د دغه صندوق پیسې په څه ډول ولګول شي په یوه خوله نه دي. د راپور له مخې یوې سرچینې دې شبکې ته ویلي چې که څه هم ټول له دې سره موافق دي چې ساتل شوو پیسو ته باید لاس ور نه وړي، خو له ګټې کولی شي د افغانستان له تر ټولو بې وزلو وګړو سره د مرستې لپاره کار واخلي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په امریکا کې د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمني انکنګل شو چې نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په 2022 کال کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې آزاده شوه او په سویس کې د امانت یوه صندوق ته ولېږدول شوه. په امریکا کې پاتې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو د حقوقي دعوا لپاره ګرځول شوي دي. افغانستان چې له سخت بشري بحران سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو په وینا شاوخوا 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو سرپرست حکومت پرلپسې په بهر کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو چې اندازه شاوخوا 9 میلیارد ډالرو ته رسیږي د ازادېدو غوښتنه کړې ده. په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان دغه شتمني چې چارې د افغانستان بانک سمبالولې، د افغانۍ د ثبات مالي تمویل او د بانکي سیستم د فعالیت لپاره چې کافي نغدو پیسو ته له لاسرسي ډاډ ترلاسه شي ساتل کېده. سپینې ماڼۍ په تېره دلوه میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک پاتې کنګل شوې شتمني به همداسې په امریکا کې کنګل شوې پاتې کېږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب پاڼې لري هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. آدرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام پر انټرنیټ سربیره د ازادۍ رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 1296 چپو او د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لاندو چپو اوریدلی شي. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وروسته نوې تعلیمي کال پیلېږي، خدا به پر لپسې دریم تعلیمي کال وي چې لشپګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو له تاګه بې برخې شوې دي. په همدې حال کې د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو بنسټ وایي افغانستان کې له نوي تعلیمي کال سره به د دوی تعلیمي خپرونې هم پیل شي. د دوی په وینا یاد ټلویزیون بیلابل ښوونیز درسي پروګرامونه لري چې دوم ټولګي تر 12م ټولګي به ټول درسي مضامین پکې تدریسيږي. یو شمیر افغان زده کوونکي بیا چې په آنلاین زده کړو سمې بلد نه دي د دې پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي آنلاین زده کړې یا هم لری واټن زده کړې هیڅکله هم د حضوري درسونو تشه نشي ډکولی. په دې اړه پام وکړئ، دا به د سپوږمۍ راپور ده.
په افغانستان کې لوم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو تر څنګ د بیګم په نوم د آنلاین زده کړو یو بنسټ بیو ډبلیو د یو ښوونیز ټلویزیون د خپرونو د پایل اعلان وکړ. د دې ټلویزیون مسؤلین وایي چې یاد ټلویزیون به د روان تعلیمي کال له پیل سره سم خپلې خپرونې پیل کړي. د دوی په وینا د بیګم په نوم ټلویزیون به په 24 ساعتونو کې بیلابیل ښوونیز درسي پروګرامونه ولري چې د اووم ټولګي تر 12 ټولګي به زده کوونکو ته د ښوونځي ټول درسي مضامین د ښوونیزو خپرونو او مجربو استادانو لخوا وړاندې کیږي. د بیګم په نوم دغه بنسټ د فرانسې له پاریس ښار نه فعالیت کوي او د سپوږمکۍ له لارې افغانستان کې خپلې خپرونې پیلوي. د دې بنسټ مشرې او د بیګم په نوم د اعلان شوي ټلویزیون بنسټ ایښودونکې حمیده امان وایي چې د مارچ په 8 د ښځو په نړیواله ورځ یې د دې ټلویزیون ازمویښتي خپرونې پیل کړي دي. د دې ټلویزیون مؤسسې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پریکړې موخه افغان زده کوونکو ته په آنلاین ډول د زده کړو د زمینې برابرول دي.
برنامه کې د تلویزیون ما البته نشر میکنم، اکثریتش برنامه درسی می باشه.
د تلویزیون کې موږ د افغانستان ټول درسي نصاب د ویډیو لاره خبرو چې هر ورځ له ووم ټولګي تر 12 ټولګي د ښوونځي زده کوونکي کولای شي چې یاد پروګرامونه تعقیب کړي. زموږ هیله ده چې د افغان جنو زده کوونکو عمومي پول وړ کړو، کوم مضامین چې دوی ښوونځي کې درلودل ټول کولای شي چې د بیګم تلویزیون له لارې له مجربو استادانو سره تعقیب کړي.
شاگردا و دخترای افغان که از درس موندن به اختیارشان میمانیم.
دغشان اغلی امان وویل کوم زده کوونکي چې د سهار لخوا د تلویزیون ښوونیز پروګرامونه نشي تعقیبولای ماسپښین به یې تکرار خپریږي. خو افغان زده کوونکي بیا وایي چې آنلاین درسونه سره له دې چې خپلې ګټې لري هیڅکله د حضوري درسونو تشه نشي ډکولای. د ولسم ټولګي زده کوونکي نظیفه چې 2 کاله له فارغې دو مخکې په کور ناسته ده سره له دې چې خوشبینه ده، خو بیا هم وایي چې په کابل کې د برېښنا کمی او انټرنیټ ته د نجونو کم لاسرسی به دغسې پروګرامونه په ښه توګه تعقیب نه کړي.
آنلاین درسونه ډیره زیاته مرسته کولای سي که چیرې خلکو ورسره امکانات ولري. مثلا نو زما په نظر باندې کولای سي له دوی سره ډېر لوی کومک وکړم. خو اوس آنلاین درسونه د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه سي تمامېدلی. موږ د آنلاین درسونو ډېرې بیلګې لرلې، یا په پوهنتون کې په مکتب کې کله چې کورونا وه. د حضوري درسونو په اندازه باندې ګټور نه دي.
هادیار مغان چې د کاله کېږي له زده کړو بے برخې ده، بیا وایي چې آنلاین زده کړې یوازینۍ لاره وه چې نوموړی یې له بېلابېلو رواني ناروغیو ژغورلې ده.
په دې 3 کلونو کې له رواني ناروغیو د خلاصون یوازینۍ لار آنلاین درسونه وو. کله چې طالبانو اعلان وکړ چې مکتبونه تړي، یوازې آنلاین درسونه وو چې موږ یې له دې فکرونو خلاص کړو. او اوس چې بیګم ټلویزیون خپل نشرات پیلوي او موږ ته په کور کې د زده کړو زمینه برابروي، ډېر خوښ یو.
له دې مخکې بېلابېلو بنسټونو د آنلاین زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي، خو دا لومړی ځل دی چې یو ټلویزیون د نجونو د زده کړو په برخه کې 24 ساعته خپرونې پیلوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له 6 ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولي دي.
په راپور کې موږ واورېدل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره یو خصوصي ټلویزیون د نجونو لپاره تدریسي پروګرامونه پیلوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال داسې مهال راځي چې له څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ تر 6 ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. پر میلیونونو نجونو د زده کړو او تحصیل دغه بندیز ګڼ شمېر نجونې له رواني ستونزو سره هم مخ کړي دي. په سویل ختیځ خوست ولایت کې 2 ټولګي یو زده کوونکي رواني ستونزو دومره ځپلې چې له خبرو او پلي تګه یې غورځولې ده. دا چې دغه نجلۍ ته رواني ستونزې ولې پیدا شوي، کورنۍ او روغتیایي متخصصان په دې اړه څه وایي، په دې اړه دا ځانګړی راپور اورو. او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال داسې مهال را رسیږي چې میلیونونه نجونو له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې د ښوونځي زنګ نه دی اورېدلی.
موږ پر سمه لاره سم کړې غلان ډیر کړي اغز کم کړي.
د تعلیم او تحصیل مخنیوي انجونې په ذهني او رواني ډول ځپلي او د راتلونکو هیلې ورته مړاوي کړي دي.
خارو کار څنګه د څه ولوي دا دغه خارو کار څه باندې کړلو دغه ډیر خارو پښتوالا
په خوست ولایت کې دغه مور چې نغواړي نومې واخیستل شي او موږ هم د امنیتي ملحوظاتو له کبله غږ بدلوو، په رواني ستونزو د خپلې 15 کلنې لور د اخته کېدو کیسه کوي. دغه مور وایي لور یې له هغه وروسته په رواني ستونزو اخته شوه چې د طالبانو لاسته د خوست د سقوط په ورځې وسلوال ښوونځي ته ورغلل او ښوونځی یې وربند کړ.
سپاره زیزن که دسته یوازی نسته خوارو چی نیکی نا دی که اصرا خبری که نا دی ما سر خبری که نا دی کورانوی بلکه اصرا خبری که خسیجی نا حریفی دی خسیجی نا دی نا کدام و حلو که کار کرغلو کنه لکه دی بدن کم زفیار و غلده رز.
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوندین منع کړي او پارکونو ته د تاک په ګډون د هغوی په یو شمیر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم بندیز ولګو. د خوست دغه اوسیدونکو وایي دوی د همدې بندیزونو لویرې خپل ناروغ لور پارکونو یا نورو تفریح ځایونو ته هم نشي بیولای.
بل دا اجازه نشته کنه چې زه دې باندې وګصم د خشول ځکه وګرځم چې وګم هغه کور کې نشته چې دې ورځې کور کې یو کوټه کې نشته. په دا نشته اجازه نشته دی وتل اجازه نشته ان ته دې اجازه نشته چې کړکی کې ودرېږي به بیا څه ته نشي درېدلای.
پر رواني ستونزو د همدې اختن جلی مشره خور مهم چې د 12م ټولګي زده کوونکې و وپوښتله. هغه وایي ځایي ډاکټران خور ته داسې درمل ورکوي چې خوب یې ورسره ډیر شوی دی. خوست کې تازه د طالبانو ځایي چارواکو محلي رسنیو ته د نجونو او ښځو په زنګ وهلو او په تعلیمي پروګرامونو کې په ګډون هم بندیزونه لګولي. د همدې بندیز له کبله موږ د ناروغ نجلۍ د خور غږ هم یو څه بدل کړی.
مونږ ګورو ورځ تر بلې خرابېږي، ټول ډېر ورته خفه وي. ډاکټر ته ورولو هغه 15 ورځ دوا ورکوي، بیا وایي راولی ما ته یوازې پرچا راوړی. هغه بیا داسې دوا چې نشه وي ټوله شپه ورځ بیا خوب کوي.
دا چې له ښوونځي محرومیت ولې انسان په رواني ستونزو اخته کوي، همدا موضوع مو په جرمني کې د رواني ستونزو له متخصص صفا حسنی سره شریکه کړه. هغه دا ډول ناروغي تروما وبلله چې اکثره له ځینو ناوړو پیښو انسان ته پیښیږي.
داسې مریضان اکثریت نسی کولای خپل روزانه فعالیتونه سرته ورسی، لکه مکتب ته تګ، د خپلې غذا برابرول، د کالیو او د جامو اغوستل. شخص ناتوانه وي، شخص منځوي سوی وي، شخص په تنهایی ته ډېره برتري ورکوي. تراوما موږ ورته وایو، هغه حالت یا د بمباردمان سره یا پرزنه. یو عادي مثال د مکاتبو بدوالی دا د شخص پروان باندې واقعا بالخصوص د هغو ځوانانو چې هغوی د مکتبونو هیله او ارزو درلودله، بدبختانه هغه نن د موږ په وطن کې بند دي.
د اکتوبر 10مه هر کال په نړۍ کې د رواني روغتیا نړیواله ورځ لمانځل کیږي. تیر کال د همدې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون څه باندې 80% افغانان له رواني ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کې 11% داسې ناروغان دي چې په ورځنیو چارو کې له اختلال سره مخامخ دي. ملګری ملتونه وایي زده کړو ته لاسرسی د ټولو انسانانو له لومړنیو حقونو څخه دی او ټینګار کوي چې افغان نجونې هم باید له دغه حقه برخمنې شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. در پشلمی دول یا وقت رواجو بری خبروانه که با مولدی پخوانی دور خبر کرد. با جلال آباد که در نارنجگل مشایره که گن و شایرانو او در عدد مینوالو برخه وخسته.
مشایره هم مشایره و ازاد مشایره و هیچ نو دقیقه پکی نو موجود، انحصار پکی نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شخیدلایم.
نقد یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګرۍ څرګندونې لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشي لرا رسیدو سره د روشي پاړه پویو دوت پیلو د افغانستان پیوش مرسمو کې به پخوا د پښتنمی ټول توتو تقریبا ورته دوت پاره به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخې په خوانیو زمانو کې به عربانو خلق پښتنمی ته په تبل را بشول چې همداس مش ډول ته ورته دی پیوش مشارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چرې بشي په خوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج ده و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښتنمی ته په ډولونو پاڅېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی دا دود ترای تم دی نور حال په دې راپور کې
ډولچی ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتسول کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویشېدل نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو اوس موبایلان دی د ساعتونه دی زنګي په هغه باندې وښېږو دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتلې سي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 80 کاله عمر لري نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول خو د ډولونو وهلو دود زیات و د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک وکېدل خپله چرګان یې درلود هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی اوس خو موبایلان راغلي دي ورو ساعتونه دي هغه د ټول اوس ډېر کلي مېرې محبت زیات شوی دی وروره که زه ویښ نه شم هغه انډیوال زنګ راته وږي که ته ویښ نه شې هغه وږي پسې مای دی
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت پیشلمی لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې می دغه ډول ته د کلی په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیشلمی د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
روشه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوې دی لایوي خبرتیا وروسته د روشې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږکال د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان یاره ویښ کېنه،
دا مشاعره چې غرمه پیل شوې وه د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو عامر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعرې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. خطه پختونخوا په کې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنورې دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عامه مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نو دغه پکې نو موجود، انحصار پکې نو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړی باندې وکړي.
یادې مشاعرې ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ. شاعرانه فرهنګیان چې یادې مشاعرې ته ورغلي وو وایي مشاعرې ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي، ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
ولګنو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي ولغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورک پټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دا وای صدا مشاعره ډیره بساره و. دې مشاعره ګټه ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده دا ته کېدلی چې دلته په مشاعره باندې غندو کې لای غړې نه موږ خپل پښتانه ورونه را وړو شاعرانو وړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یو ډېر خسر ګرمي ده عام خلکو لپاره بل ملایم خیر اوسې ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سيزيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیل لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدا یو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته په پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغه در فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي، ټولنیز او اصلاحي شعرونه یې ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر که یې په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي، ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي یو نظم د دوی په شخ
شنا غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپېز کیر وی لکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر اقدمه دا خبره لکه مار د زهر وډکه د چا روح کې لکه درد وهې نو کاری دا په چومه می پر زړه ولې تیریږي ړنګوي پکې وریښم او غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بی رنجوی تک توری سترگ توری پا ناز جوڑا لکه ناز خوندی بی غگا پا رنگونو منن خبرگ سترگ وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا پا غیه کیوڑی نن لخپلی غیهی ووتم هوا تا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخ کوو. کله چې وایو دا ډېر ښه کیسه ده یا دا ډېر عالی شعر دی، دلته د ډېر ښه او ډېر عالی کلمات ته کره کتنې له اصول سره سم نه دي. کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده. تر نخت پوری په کاپیسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خوال رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي. د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت.
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري، خپل اصول لري، یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي، یو شمېر لیکنې د مشهورو لیکوالو د مشهورو آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسخر او د سپکاوي باعث کیږي. دا یو زیان دی، نو دغه زیان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی، نه ادب ته شي رسولی، نه ټولنې ته شي رسولی. بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي، د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی، معلومات به کم وي. نو نقد یو پراخه موضوع ده، یو مهمه موضوع ده. باید دغه موضوع په اړه باندې چې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي، اما بل لور ته که د بل اړخ ته راشو، دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي، نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي، له به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیره ششان هم راووسی.
آنلاین کرکتنه خپل غم لري، ګټیم لري. لکه تاسو څنګه اشاره وکړه، د آنلاین نک یا د آنلاین کرکتنه یا د آنلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسې نوې لیکوال او شاعران نور تورو کې د داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان مګر د آنلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنې مشهور شوې، نور او تور اپیشن بل شول، هغه نور هم څول واحد څول شول چې علي لیکنې وکړي. بل آنلاین کرکتنی نه یوازې دا چې داسې نوی لیکنې یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راښکاره کیږي، نور ته پیژند کیږي. د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کړیو ترمنځ ډېر ښه اتصال رامنځته کړی دی. همدا اوس مهال د آنلاین شبکو د لارې د ګڼو لیکوالو ترمنځ واټن رالنډ کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د ټولنې او شننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کرکتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب دا زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بېرته راوګرځو، څرنګه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د همدا لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپله لیکوال زما د خپلو پیغام همدا دی چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکتونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نقد کوي باید دقت ولري، معلوماتې باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کرکتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خبرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعا په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقدې وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو مغوښتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوه شي چې نقد یعنی څه.
لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغې ته باید ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغوی په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونې وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپله له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چېرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یوه لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به هغه ستاسو د مطلب مثبتو اړخونو ته پام کوم، بیا که مې څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به هغوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم سي دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخره کې یوه نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغې رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد، حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د وقودې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو بهیر صاحب وبخښئ فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني او که جن کسان وس تایید هم کی ورسله یو وخت خلق پری باندې پویشه سدا لو اصول سره سم لیکنن بله
شي برسه ممدغه دا د نړۍ کرکټنی په اړه بنچم لیکنی خبرې کړي امدغه لیکنی وس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي مینوالي دي یا دبلولي امدغه کسان چې د کرکټونکو په سترګو باندې ګوري دوی لیکنی لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي دا هغې ترلندې اوسنۍ انلاین کرکټنی خو یو بله ځانګړنه ده چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نو لیکوال یا نو شاعران چې کله نو لیکنه ته مخ کړی دا تفسیر وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعد دې تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخته ممکن دا شان وچڼل شي شبل بد خپله بیل شي.
شبر سے محترم لکتن شتا سید حوصلہ مندی یا خبر او کلاغا په پرمختل ټولونو کې وی اسمو ټولنه ورستفات ده دلتا دارو په خني استلا ده وی د وی منتی خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبت کلمې ووري څنګه یو منتی کلمې جبران شي. نو کچیته د انلاین کرکتنه کوم دا ډول اوس زمون په ټولنه کې روان دي دا سینو مېلی لیکوالان یا شاعران جنوبی پنځونی کوي نو زه فکر نکوم چې دې د ضرورت واخلي قلم دی را واخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لاس رسیدلی دي یو لیکنې کوي خپروي. البته زموږ مخه یو شمېر اوس تاسو چې ته د پښتو وای پانی فیسبوک پانی همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډېر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه بطرح دي. نو حتی دوی د دغه سي د لکه مخکې چې کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پلار چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅې زیات شي؟
په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي. د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات او بل موږ نقد وینو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپړل شي.
نو دا خو بیا وبخښئ دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپله ادبیات وشي
څنګه سانسور شي؟ برسه
یعنی تاسو مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړی دی یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه. نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لیکي خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ د ټولنې خلک د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه وي شخصي او غدي فعال شوي وي دقت کې نه شوي یا مخکې چې اشاره وکړه د کس په ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درک کولی شي چې دا لیکنه
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوی کړی چې نقد یې نشته.
خبره بالکل لکه مخکې تاسو وویل د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده که هر سونه من یو خو څو خبرې دي چې زمونږ کرکتنه خواره ده. یو دا ده چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زمونږ په ټولنه کې نشته، لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخ ته ځي زمونږ په ټولنه کې نشته ده. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي زمونږ په ټولنه کې فقط د منفي خواو راسپړل دي.
نخو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسئولیت دی پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بست، د پانتون د استادانو مسئولیت دی، د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسئولیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي ترڅو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیره اونۍ په میدان وردګ کې یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامي آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامي آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دا نرکه، او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علیحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهاله 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو اقدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار که لري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو اویا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار دلته شتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټل 122 قلم آثار تر دمه دلته ټول شوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمېر میرمنو د ستاینو تکل کړی. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بېلابېلې مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړې سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډېره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د اغېزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلي دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پېژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران، هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نومونه یې هېر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وی وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمن دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه دی. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي، د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري قلم په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدرداني په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینواله هریوا د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره مجاشنه کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځو مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګانو کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د نن سل نورې موضوعګانې مطرح شوې دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دغه کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع 12 لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چالو ستای ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانو چې دې کتاب کې راغلي دي، خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړې شوې ده، په دې کې یوه موضوع راغلې ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته 12 لاملونه راوړل شوي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، منن، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتمن ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي او هغوی هم وهي. خو مگر که په لاملونې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غوسې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلې، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم مو سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوي غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید دغه کتاب سره ډېره هته وي، ځکه چې جملې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مزاحمت شي بر خدای سپارم. شدی وي.
La ilaha illa الله 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 الله